دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سويزه بوريوال کاکړم په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم په دې خبرونه کې د پښتونخوا قبایلی سمو پاکستان افغانستان او سیمې پاړې او شمیر رپورټونه او شننې در خبرو خو تر هر څو وړاندې به پامیر ساحل ته ورسو تاسو ته د دې ساته خبر وړاندې کړم.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر وایي د افغان کډوالو برخلیک پریکړه به وفاقي حکومت کوي. د پاکستان وزیر اعظم د ترهګرۍ ضد تګلارې عملي کولو لپاره د یوې څارنیزې کاري ډلې جوړولو پریکړه کړې او د امریکا ولسمشرۍ څوکۍ ته د ریپبلیکن ګوند نوماند ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ویلي چې ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت وسلوالې ډلې بنسټ ایښودونکی دی. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو پریکړه وفاقي حکومت کوي. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې مشال راډیو ته وویل وفاقي حکومت چې په دې برخه کې هره پریکړه وکړه د حکومت به عملي کوي. خټک وویل په پاکستان کې میشت افغان کډوال باید پیژند پاڼې یا د شناخت کاغذونه ولري. د ویل پولیس هغه پاکستانیان هم نیسي چې د شناختي کارډونه نه لري. خو تېره ورځ د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د افغان کډوالو له مشرانو سره تر لیدو وروسته په بیان کې ویلي ول چې د افغانانو ځورولو عمل دې سمدستي پای ته ورسول شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ترهګرۍ ضد تګلارې یا نیشنل اکشن پلان عملي کولو لپاره یو څارنیز ټیم جوړوي. نوموړي تېره ورځ په اسلام آباد کې د لوړپوړو چارواکو غونډې ته وویل له هېواده به د سخت دریځۍ او ترهګرۍ ختمولو لپاره ټول وسایل په کار راولي. په غونډه کې پریکړه وشوه چې د نیشنل اکشن پلان د عملي کولو په څارنیز ټیم کې به وفاقي صوبایي او استخباراتي چارواکي شامل وي. په پرونۍ غونډه کې د وزیرانو ترڅنګ د پوځ او استخباراتي ادارې ISI مشرانو هم ګډون وکړ. د پاکستان وزیر اعظم د هیواد امنیت په اړه د غونډه تر هغه وروسته کړې چې د ګل پر ورځ په کوټه کې په ځانمرګي برید کې درې اویا کسان ووژل شول چې زیاتره یې قانون پوهان او وکیلان ول. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي ترهګري د افغانستان او پاکستان لپاره ګډ ګواښ دی چې پر ضد یې باید اقدامات وشي. د ولسمشر دفتر بیګا ویل غنی پرون د پاکستان له وزیر اعظم میا نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې او د کوټې پر بریدي ورسره خواخوږي وښو. دا بیان وایي ولسمشر پاکستانی وزیر اعظم ته وویل ګډې هڅې په سیمه کې د ترهګرۍ مخنیوی کولی شي. عوامي نېشنل ګوند نن په چارسده کې د بابړې شهیدانو ورځ لمانځي. بیګا ناوخته هم په چارسده کې د 1948 زیږیز کال د اګست 12مې د وژل شویو په یاد غونډه وشوه چې ورته د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ترڅنګ دیبان شاعران او د سیمې ګڼ اوسیدونکي ورغلي ول. غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین ویل د بابړې ورځ د 2مې کربلا په نوم یادیږي، خو په کربلا کې دواړه خواوو جنګ کاوه او په بابړه کې د هغه وخت حکومت پر سوله ییز احتجاجي لاریون ډزې کړې وې. د 1948 زیږیز کال په هغه پیښه کې سلګونه کسان وژل شوي ول. تېره ورځ په کراچۍ کې هم فعالانو او ملتپالانو د بابړې ترڅنګ د کوټې وروستي برید پر ضد لاریون کړی و. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله پر ولسمشر اشرف غنی انتقاد کړی دی او ویلي دی چې د ولسمشرۍ دندې قابلیت نه لري. نوموړي تېره ورځ په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته په وینا کې ګیله وکړه چې اشرف غنی ورسره په میاشتو یوازې نه ویني.
محترم رئیس جمهور افغانستان،
د افغانستان شاغلی ولسمشر ته دومره وخت نه لري چې له خپل اجرایي رئیس سره په دریو میاشتو کې لږ تر لږه دوه ساعته یا یو ساعت یوازې یو په یو وګوري. نو ستاسو شاغلی وخت پوڅه تیریشي. هغه څوک چې د بحث حوصله نه لري هغه د ریاست لیاقت هم نه لري.
دا د ملي یووالي حکومت له جوړېدو راهیسې لومړی ځل دی چې عبدالله پر ولسمشر اشرف غنی مستقیم انتقاد کړی دی. عبدالله تور پورې کړ چې د هیواد وزارتونو کار په ټپه درېدلی دی او ولسمشر بې له مشورې خلکو ته انعامونه او مډالونه ورکوي. د غنی دفتر د عبدالله دې څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي، خو ټاکل شوی چې دواړه مشران سبا سر وویني. افغانستان له قرغیزستانه غوښتنه کړې چې د کاسا زر او 500 هیوادونو ترمنځ د اورګاډي پټلۍ غځولو د پروژو کارونه چټک کا. دا غوښتنه د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر تېر ورځ په بشکک کې له قرغیز ولسمشر الماس بیگ اتمبایف څخه وکړه. اتمبایف ویل د پروژو عملي کولو ته چمتو دی. د کاسا زر پروژه د قرغیزستان برښنا د تاجکستان او افغانستان له لارې پاکستان ته رسوي او د اورګاډي ګډه پټلۍ افغانستان، قرغیزستان، ایران، تاجکستان او چین له یو بل سره تړي. د امریکا ولسمشر څوکۍ ته د ریپبلیکن ګوند نومان ډونالد ترامپ یو ځل بیا دا وکړې چې ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت ترهګرې ډلې بنسټ ایښودونکی دی. هلته تېره ورځ د ریپبلیکن ګوند لسګونه غړو او پلویانو د ګوند مشرانو ته پر یو لیک لاسلیکونه وکړل او پر هغوی یې غږ وکړ چې د ترامپ مرستې پر ځای دې د ګوند وسایل د کانګرس څوکیو پر هغو نوماندانو ولګوي چې له خطر سره مخامخ دي. ترامپ تېره ورځ جلسې ته په وینا کې وویل پر خپلو کړو خبرو ولاړ دی. د چهارشنبې اشورو پر ورځ نوموړي ویلي ول چې د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ نوماندې هیلری کلینټن او اوباما د اسلامي دولت ډلې چارو لپاره تر ټولو ارزښتناکه کسان دي. د ویلي ول د اسلامي دولت ډلې وسلوال د ولسمشر اوباما درناوی کوي او دا چې هغه د دې ډلې بنسټ ایښودونکی دی. د هیلری کلینټن یو ویان پر نوموړي د امریکا سپکاوي کولو تور پورې کړ او ویل چې د ټرمپ خبرې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د څرګندونو انګازې دي. د تایلند پولیس وای په دوه سیلانیو وړوکو ښارونو کې دوه بمی چاودنې شوي دي چې پکې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي دي. دا چاودنې نن د سیلانیانو لپاره پیژندل شوي وړوکي ښار پوکیت او ترنګ کې شوي دي. تېره ورځ هم په هوا هین ښار کې چاودنه شوې وه چې پکې یو کس وژل شوی او شاوخوا شل ژوبل شوي ول چې پکې نیمایي یې بهرنیان ول. تر اوسه معلومه نه ده چې څوک د دې بریدونو تر شا دي. خوشنون کی وای کیدای شي دا د هیواد واکمن رژیم مخالفانو کاروي. تیرونه د رژیم لخوا نوی آئین یا اساسي قانون ولست وړاندې کړل شو چې پر ریفرندم یا پټول پښتنه کې منظور کړل شو. دا د دې محل خبرونه سراج زهیر د کرنسیو یا اسعارو لبایو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې پرز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.5 روپۍ لس پیسې غستل کیږي او په 1.5 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.9 روپۍ او په 1.9 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.3 روپۍ او په 1.3 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال 25 روپۍ لس پیسې او 25 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25 روپۍ او یا پیسې او 25 روپۍ 90 پیسې. او یو افغاني په یورو په 2.5 پیسی او په یورو په 450 پیسی. او 295 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 252 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې وریځي خوري وي او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 6 بنو کې 6 او 6 او په کوټه کې به زیات نه زیات 4 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورید چې پامیر ساحل او سراج زهیر وړاندې کول.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای افغان کډوال باید پیژند پانی ولري.
بغیر شناخت ز افغانستان ته نشم ده. ز پاسپورت سره زم ده ما شناختی پاکستانی پولیسونی سیاغه شناخت نی بخمخه بنده.
د پاکستان وزیر اعظم د ترهګری ضد تګلارې عمل کول هوډ کړی دی. د بلوچستان حکومت وای د امنیت لپاره به په خپلو ټکټکونو کې بدلون راولي. نن د بابړي شهیدان ورځ لپاره لمانځن غونډې روانې دي.
مینه د سولې ضرور ولې احتجاج او قیوم خان او دغه خلکو هغه کولای ورولې او زمون د خلکو سینې وي.
د افغانستان اجرائیه رئیس ګلکړې چې ولسمشر ورسره په میاشتو نه ویني.
محترم رئیس جمهور افغانستان، خودت وقت نداری که با رئیس اجرائیه در ظرف 3 ماه حداقل 2 ساعت یا 1 ساعت تنها یک به یک ببینی.
د دې ترڅنګ یو شمیر نور رپورټونه او شننې هم د دې خبرونه برخه دي. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. تاسو په خبرونو کې واوریده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو پات کېدو یا نه پات کېدو پریکړه به وفاقي حکومت کوي. نموړي تیر ماښام په پېښور کې مشال ریډیو ته ویل هر افغان چې په پاکستان کې اوسي باید پیژند پاڼه یا د شناختی لپاره کاغذ ولري. له نموړي سره غلام غوس خبرې کړې دي او له هغه په پاکستان کې د افغان کډوالو برخلیک پاړه پښتلې.
افغان مہاجرین پالیسی وفاق اور کئی وفاق دا پالیسی دا یونین چارٹر کے مطابق 2016 دسمبر پورے آگئی تا اختیار اور کرے چھ پاکستان کے باپ یو سی باقی چی دی کہ بیا وفاق سے فیصلہ ہو کی او چیرې دا په کله پورې پاکستان کې مونږ هغه باندې عمل درآمد کوو چې دا مونږ به صوبې اختیار نه دی ایکسټینشن یا هغه پاکستان نه بار وستن دا وفاقی فیصلې دی وفاقی حکومت به کوي
یعنی رجسٹر شوی افغان کډوالو ته صوبایي حکومت سره وایي خو چې کم غیر رجسٹرډ افغان کډوالو نه واغه په دې صوبه کې څومره دي
او دی وکه 8-10 لایدا چې خلک چې رجسٹریشن نشته
نو د غیر رجسٹر شوی افغان کډوالو په باره کې تاسو د وفاق نشه غوښتنه کولی چې آیا هغه رجسٹر کی کسنګ
مو صرف دا دی چې اوسړې دی هغه رجسٹر نه دی چې هغه ریکارډ جوړ کې بس صرف دا مطالبه ده چې اوسړې پولیسو نیسی هغه یې چې ما سره یې سم نشته شناخت نشته یې سم نشته نو هغه بیا مجبورن پولیس یې تنګي یا جیل کې چې یې بندي یا واپس استي نو هغه هر چا لپاره په ټول دنیا کې زه چې افغانستان ته ځم بغیر شناخت زه افغانستان ته نشم تللی زه شاید هغه پاسپورت سره ځم د ما شناخت دي کومره پاکستاني پولیسو نیسی هغه شناخت نه آیډینټیفیکیشن یا بخامخه بندي
او وزیر اعلی صاحب تاسو وختي دا هم ویل چې کوم افغان کډوال تر دې دمه رجسٹر شوی نه دي نو هغه لپاره یو ان ایچ سی آر والا چې کوم فنډز دي یا مالی پنګ دي هغه راغلي دي نو دغه حواله سره تاسو سوای
یو ان ایچ سی آر طرف نه فنډز راغلي دي اکتوبر نه ماته خدای انفارمیشن راکړې فیډرل منیسټر چې اکتوبر نه باندې رجسٹریشن شروع شي
او اخیرانه پښتنه دا چې کوم افغان کډوال دي دا وی سره مو خبرې اترې کوو دوی دا وایي چې د تیرو دوه دریو میاشتو راځي په غوی باندې چاپی وهل کیږي او هغه ته په خپل کاروبار او تجارت کولو کې ستونزې دي نو دغه حواله سره تاسو سوای
نه نه سختانه یې سم کاروبار دا دی زه اوس پاکستان یم زه زم امریکا کې کاروبار کوم خو زه ما یو دغه ویزا خلم دیم د ملک چې اخلي سره ریکارډ دی راوړي او ویزا دی خو یا سر افغانستان اوس نور نورن څوک نه وی راځي نو بارډر دغه باندې اوس چکیږي نو ریکارډ مونږ ته په کار دی کاروبار مونږ دی چانه بندو
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او چیز مجد همکار غلام غوث پښتنو ته ځوابونه ویل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي له هیواده د سختدریزۍ او ترهګرۍ ختمولو لپاره به ټول اقدامات کوي نوموړي تیر مازدیګر په اسلام آباد کې د کوټې تر برید وروسته د ترهګرۍ ضد تګلارې نېشنل اکشن پلان موثریت لپاره د غونډې مشري وکړه نور تفصیل رفعت انجم راکوي
د پاکستان سیاسي او عسکري مشر ولې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی په کامي تګلارې یا په نېشنل اکشن پلان عمل درآمد لپاره د یو اعلی پایه ډلې په جوړولو اتفاق کړی دی د زیارت پر ورځ په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د نېشنل اکشن پلان جاچ اغستو یو مهمه غونډه وشوه په دې اعلی پایه غونډه کې د دې خبرې ټینګار یو واری بیا وشو چې لملک به ترهګرۍ او سخت دریزي ختمول کیږي په دې غونډه کې دا فیصله وشوه چې ترهګرۍ مخنیوي او په ملکي امن راوستو په لړ کې کامی تګلارې عمل درآمد یقیني کولو لپاره به یو خصوصي ډله یا مانیټرینګ ټاسک فورس جوړولی شي د دې کې به د وفاقي او صوبایي متعلقه ایجنسیانو او د وفاقي او صوبایي حکومتونو غړي شامل وي د غونډې په موقع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې په ملک کې ترهګري ختمولو او امن راوستلو لپاره به هر ممکنه ګامونه پورته کیږي وزیر اعظم په دې لړ کې اعلی چارواکو ته هدایت وکړو چې په کامی تګلار مؤثر عمل درآمد لپاره د هر کوشش وکړی شي خو بل خوا د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکری وایي چې نه یو صوبایي او نه وفاقي حکومت د کامی تګلارې په نافذ کولو کې سنجیده ښکاری
تو جو ٹریک ریکارڈ ہے ہماری گورنمنٹس کا چاہے فیڈرل
کتا سو د وفاقی او صوبایي حکومتونو تیر ریکارڈ وګورئ نو دوی د کامی تګلارې په نافذ کولو کې ناکام شوی دي او د هغې وجه دا ده چې سیاستدانانو ته خپل سیاسي مصلحتونو د لارې خندان جوړ شوی ځکه چې دوی سره د خپل ووټ غم دی د نېشنل اکشن پلان په کال 2014 کې جوړ شوی او تر اوسه پورې د دې مثبتې نتیجې نه دي ترلاسه شوی نه خو د وسلوالو فنډونو بندولو لپاره سوازه غمونه پورته شوی او نه د مدرسو اصلاحاتو لپاره دوی سي اقدامات کړي او نه به وکړي د دوی لپاره پکار وو چې د ترهګرۍ ته مخنیوي لپاره د یو سوچ نوې اندازې معرفي کړي وي خدا سي هیڅ په نظر ناراضي نو ځنه کړم چې دا حکومتونه په خپل خبرو کې دومره سنجیده دي کله چې په خو شینو د سورو زو هلي زلي وشي خو بیا خاموش شي او اوس چې په دې غونډه کې دا کومه فیصله وشوي دا صرف د خبرو تر حد دي په دې عمل کول ګران کاری
د وزیر اعظم وینا وا چې امن راوستو او کامی مفادات په لړ کې استخباراتي ادارو خپل مهمه کردار لوبولې حکومت له خوا استخباراتي ادارو سربا هر ممکنه مرسته کولې شي غونډه د شپږ غنټو پورې جاری وا چې پکې وفاقي وزیرانو وزیر اعظم مشرانو د پوز مشر جنرال راحیل شریف د آی ایس آی مشر او نور امنیتی ایجنسو اعلی چارواکو ګډون وکړو رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
په کوټه کې پر وکیلانو تر زارمرګي برید وروسته تیر ورځ هم په شار کې د یو قاضي پر قافلې بمی برید وسو چې پکې څوارلس کسان ژوبل سو دی دوو بریدونو د کوټي امنیت پاړه پښتني پیدا کړی دی. د بلوچستان حکومت صوبایي ویاند وایي د افغانستان بې ثباتی په بلوچستان کې د امنی لامل دی. شنونکي وایي د پاکستان ځینې وسلوالې ډلې په بلوچستان کې فعال شوي دي. تفصیل د ملیحه امیرزاده په رپورټ کې.
د تیر ګل په ورځ د بلوچستان صوبې په سرخر کوټه کې په یو ځانمرګي برید کې درې اویا کسان وژل شول چې زیاتره یې ځایي وکیلان ول. له دغه پیښې دوه ورځې پس یعنی د زیارت په ورځ هم دغلته د سړک غاړې په یو بمي چاودنه کې څوارلس کسان ژوبل شول. دغه پرله پسې پیښو پوښتنه راپورته کړې چې وسلوالو د قبایلي سیمو وروسته اوس بلوچستان ته مخه کړې ده که څنګه. هم په دې اړه مې د بلوچستان صوبې د حکومت ویان انوار الحق کاکړ نه وپوښتل. په کوټه کې خبریال او شنون کې شهزاده ذوالفقار وایي که څه هم په بلوچستان کې حالات مخکې هم ډېر ښه نه ول خو اوس وسلوالو خپل یاغیتوب ته یو پراخ شکل ورکړی دی.
نور دا یو ډیولپمنت ضرور شوی دی چې کم هغه افیلیټیډ ګروپس چې دي سپاهي صحابه هغوی یو هدف د بلوچستان شیعه کمیونټی وو. البته فرق دا دی چې هغه یو کمیونټی دی او دلته چې دی یو ایجوکیټډ خلک شوی دی، لیکن اول دا صرف یو لوکل سطح باندې لشکر جنگوی خپل کاروائی کوله. اوس په هغه کې داعش، طالبان، القاعده، جیش اسلام دا تنظیمونه هغوی چې دی فار ډیفرنٹ ریزن چې دی هغوی نوم ورکړی دی، مګر خلک یو دی، هغوی اوس انوالو شوی دی.
د شهزاده ذوالفقار په خبره د صوبې هغه برخې چې وسلوال ورته د ضرب عذب عملیاتو له امله وروختي وو اوس هم ځینې پکې پټتی او پراتلونکي کې به کاروایان مخې ته راځي. بلخوا انوار الحق کاکړ وایي حکومت د دغو پیښو د مخنیوي لپاره په تکتیکونو کې ښایي بدلون راولي چې پر ستراتیژۍ یې غور روان دی.
د دې د مخنیوي لپاره موږ په لوکل خپل ادمنستریشن کې سوچ کوو چې بدلون هم راوړي او لږ ټکټیکس هم ورسره ده.
د پېښور په آرمی پبلک سکول او د چارسدې په باچا خان پوهنتون د بریدونو وروسته د کوټې په وکیلانو حمله درېمه داسې پېښه ده چې په دومره لویه کچه د ولس غوسه راپارولې او د سیاستوالانو په ګډون زیاتره خلک له حکومت نه د ټولو وسلوالو پر ضد د کوټلي ګامونه پورته کولو غوښتنه کوي.
ملیحه امیرزاده. او منیشنل ګوند نن په چارسده کې د بابړې شهیدانو ورځ لمانځي. بیگانه وخت هم په چارسده کې د 1948 کال د اگست د 12 د وژل سویو په یاد غونډه وسوه چې ورته د منیشنل ګوند مشرانو ترڅنګ ادیبانو، شاعرانو او د سیمې ګاڼ او شمیر اوسیدونکو ورغلی وو. او په دې اړه د شبیر احمد جان رپورټ اورو چې د نومیالي شاعر اکمل لیونی په ژغ پیلېږي.
دغه غونډې مشر میلمه می افتخار حسین ویل چې په 12 اگست کال 1948 کې چې د هغه وخت د پښتونخوا صوبې د مسلم لیگ وزیر اعلی قیوم خان کوم ظلم په بیګنا پرمنه او په لاستش پښتنو خدای خدمتګارو باندې کړی وو تر ننه د پښتنو په سیمه دویمه کربلا یادیږي. خو وایي چې د بابړې دغه پیښه د حسن حسین د کربلا نه هم سخته او د ظلم ډکه وه، ځکه چې په هغې کربلا کې د دواړو اړخه مقابله کېده او د بابړې په کربلا کې د خدای خدمتګارو لخوا هیڅ مزاحمت نه و. افتخار حسینی ویل چې په دغه وژل شوو او ژوبل شوو چې د حکومت کم بارود او ګولې لګېدلې وې د هغې پیسې هم د دغه خلکو نه د تاوان په توګه واخیستل او د هغوی جایدادونه یې ضبط کړل.
خالي لاسونو د امن او د مینې او د سولې او د ورورولۍ احتجاج او قیوم خان او د هغه خلکو هغې ګولۍ ورولې او زموږ د خلکو سینې وې. دغه رنګ زنانه راووتې، دغه رنګ ماشومان راووته او هغه شهیدان کړه. بیا په سر د قرآن شریفونو هغه ورسره شهیدان کړه. د پاسه شپږ سوه کسان زموږ شهیدان شو، څه اوبو ته واچول. حکومت وویل چې د دې باندې یولس زره لګېدلي. زموږ د خزانې تاوان شوی دی، لهذا مونږ چې کوم دی د دې جایداد نیلام کوو او دا ترې چې کوم دی نو اخلو. دغه رنګ یې وکړ. دا د دنیا واحد ظلم دی چې کړی حکومت سزا یې مونږ له راکړه، او بیا د هغې ګولو قیمت چې وایي د خزانې پیسې پرې لګېدلې دي. داسې به د دنیا په مخ بل زور ظلم جبر نه شوی.
نوموړی وویل چې دوی د بابړ شهیدانو سره دغه لوس کوي چې همدغه شان به دوی د خپلو حقونو لپاره جنګېږي او چې تر څو ژوندي وي د بابړ دروازه په ښه درناوي لمانځي.
دا چې کومه کربلای ثانی ده د بابړې ورځ، دا شهیدانو وینه به چې کوم دی موږ ماتم نه کوو. دا زموږ قوت دی، دا زموږ په جذبې له به زور ورکوي. د دې وطن غلامي ختمول، د دې وطن ازادي اخیستل، د دې وطن د خلکو بنیادي حقوق ګټل او د دې خلکو چې کوم دی پہچان ګټل. دا جنگ دی زموږ او دا خدای خدمتګارو سره وعده ده چې په جون جوندي دا شمه به کوم دی مړ کېدو ته نه ورکوو.
همدغه دستورې ته خپل وینا کې د عوامي نیشنل ګوند صوبایي ډیپټي جنرل سیکرټري ایمل ولی خان وویل چې د بابړې د پیښې وروستو اوس هم د پښتنو په سیمه پښتانه وژل کېږي، خو ولې تر اوسه دوی ته د خپلې ګنا او د دشمن پته ونه لګېده. نن به د چارسدې په بابړه سیمه کې د شهیدانو په دغه یادګار باندې د عوامي نیشنل ګوند او د عوامي نیشنل ولی سانګې مشران ګلونه هم غوړوي او وروسته به غټې دستورې هم کوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د امنیشل ګوند زده کوونکو سازمان پښتون سټوډنټ فیډریشن تیره ورځ په کراچۍ کې د کوټې برید او بابړې عامه وژنې پر ضد احتجاجي لاریون کړی چې پکې له زده کوونکو سره د ګوند ځینو مشرانو هم ګډون درلود. مظاهره کوونکو پر حکومت غږ وکړ چې د کوټې برید ذمهوار دی ونیسي. په 1948 کال کې د پاکستان امنیتي سرتیرو په بابړه کې د خدای خدمتګارانو پر احتجاجي لاریون ډزې کړې وې چې پکې سلګونه کسان پر هماغه ځای باندې وژل شوی وو. محمد عمران نور معلومات راکوي.
دغه لاریون د پوهنتون نه تر نیپا سلور لارې او بیا بیرته پوهنتون کې پای ته ورسید چې پکې د ځوانانو تر څنګ پیغلې هم موجودې وې او په ملک کې روان د ترهګرۍ پر ضد یې نارې ووهلې. د پښتون سټوډنټ فیډریشن سند سانګې صوبایي مشر فدا کاکړ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې خلک د کوټې پیښې له بل رنګ ورکول غواړي. ولې دا د یو قام په کور برید دی باید په دې شکل ورته وکتلې شي.
دوه ورځې مخکې موږ یو ډېر افسوسناک واقعه وشوه په کوټه کې. زمونږ چې کوم اسټبلشمنټ وو، که هغه سیول وو که هغه ملټري وو، هغه لاړوال ته ورسېدو. دا ډېر ښه خبره ده چې هغه زموږ په غم کې شریک شو، موږ سره ځان هغه دغه وکړو. خو یو بیان مالته وکتو چې ډېر افسوس ماته وشو چې هغه یو بیان ورکړو چې دا په اکانومیک کوریډور باندې حمله ده. دا خبره اکانومیک کوریډور چې کوم دی، دا د یو کال مسله ده. او زموږ په کور باندې په موږ باندې دا جنگ چې مسلط شوی دی، دا د لس کالو نه دی. نو هغه ته دا موږ ډېر ښه پوه یو، دا اویرنس په موږ کې شته چې دا هغه مسله نه ده. دا نورې مسلې مسایل دي چې د هغو حل کول پکار دي. دا په اقتصادي رداري باندې حمله نه ده، دا زموږ په کور حمله ده. او دا د دې حملې موږ د تیر لس کال نه په پښتونخوا کې شکار یو، او اوس چې کوم دی دا جنگ منتقل کړو د بلوچستان خوا ته.
د اردو پوهنتون د پښتون سټوډنټ فیډریشن یو غړي حبیب الرحمن مندوخیل مشال ریډیو ته وویل چې د لاریون مقصد دغه دواړه پیښې غندل وو او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې باید د کوټې پیښې د وژل شوو پښتنو قاتلان زر تر زره ونیول شي.
سیول سوسایټي، طلبه او د ټولو خلکو ته موږ دعوت ورکړو. ډېر خلکو په دې کې مظاهرو کې ریلي کې شرکت وکړه، پیس واک کې، او د پیس واک موږ د ایم ایس سی بلاک سټارټ کو او نیپا نیپا نمبر موږ رالو. د مین بیسک ګیټ ته موږ د پرامن پیس واک ختم کو او د دې دهشتګردانو خلاف موږ آواز اوچت کړی دی. او موږ امید کوو چې حکومت وخت زموږ د کم ملګري موږ شهید شوي دي، دا قاتلان انشاءالله گرفتار کوي.
د لاریون نه وړاندې د پی ایس ایف مشرانو محصلینو د بابړې د پیښې د تاریخ په اړه ویناګانې وکړې او وی ویل چې بابړه کې د هغه وخت حکومت د خدایي خدمتګارانو سره زیاتې کړې وو. هغوی ویل چې د پښتنو سره د کال 1948 نه تر اوسه پورې زیاتې روان دي. په پښتون قام ویښ دی او خپل راتلونکی نسل به هم د خپل تاریخ نه خبر ساتي. په پای کې د بابړې پیښه او د کوټې په برید کې د وژل شو لپاره دعا غوښتلې شوه. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان قومي اسمبلی حکومتي غړو په هغه هیواد کې د برېښنايي جرمونو مخنیوي قانون مسوده منزور کړی دا چې اوس به ولسمشر ته د لاسلیک لپاره استول کیږي. تیر ورځ په قومي اسمبلی کې د مسودې په اړه بحث وسو چې په اپوزیشن ډلو رد کړه او ویل چې دا قانوني مسوده د بشري حقوقو ضد ده. شنونکو هم د مسودې پر بیلابیلو برخو انتقاد کوي. سراج ظهیر رپورټ لري.
پدې مخ مخالف ډلو دا بل د بشري حقوقو پر ضد وګرځولو او وی ویل چې دا قانون د ذاتی ګټو او سیاسي انتقام لپاره کارول کیدی شي، نو باید چې حکومت یا دا بل واپس واخلي او یا پدې کې ترمیم وکړي. د پاکستان پیپلز پارټي نفیسا شاه ویل چې دوی به د دې بل پر ضد په هر ډګر اواز پورته کوي ځکه چې دا د بشري حقوقو پر ضد دی. لمشال ریډیو سره خبرو کې د جماعت اسلامي پارلماني مشر صاحبزاده طارق الله ویل که څه هم حکومت دا بل منظور کړي قدوی بیا هم دا مشوره ورکوي چې پدی باندې د غور وکړي.
دا بل با سبا پولیټیکل وکټمایزیشن لپاره بل استعمالیږي، لیکن په حقیقت کې زخه د دې خبره بالکل قائل هم چې نن په نت او په سوشل میډیا او په دې باندې چې کما قسم لا جرائم او کما خرابې او کما د خلکو تزهیق او بې عزتي کیږي، دا غیر لپاره بالکل یو قانون پکار دی. دا غیر لپاره بالکل لکه څنګه بیرونی دنیا کې اوم سایبر کرائم فنوم باندې یو قسم لا، لیکن کما تحفظات چیز اپوزیشن ترپنے نے نوزل بیا منگا غی تدا ہوئے چرا تاسو دیر پار دوبارہ دا لگا کنسیڈر کئی.
ہم دا شن دا پاکستان تحریک انصاف تا کامی اسمبلی غڑی حمید الحق مشال ریڈیو تا اویل چی دا بل نئی آوازی دا عام خلکو بلکی دا حکومت لپارا با ہم پخپل مسئلے پیدا کوی.
دا نواز شریف حکومت کی امدگا سی دا سپیڈی ٹریل او انسیدادی دا سدگر دیا دا لطورا مگا چی کم جوڑی نو آگا پا آخر اکی بیان پاکی آگا پاکی سزای موت و دا غم سنائیوی گی نو دا سی دام قانون هم چه ده دنیا مخ پا ترکه روانه ده هم پا دی سیستم بانده الکترانیک میڈیا بانده و پا دی سوشل میڈیا بانده و پا دی نورو بانده چه ده ملکونه ترکه که یه نم سبا طول بزنس پا دی روانده و پا دی که کچه تفرس که اصده میسیوز که یه نو داگه ده پار یو خپل طریقه کار نورم شتا و دی سر پاکستان با دیر بلکل الگ تلگ شی زکر چه دا قانون دا سده چه پا دی که هیچ چاتم خیر نیشتا هیچ چاتم خیر نیشتا تا دا خیر خبر مطلب ده چه تور که نو امم چه ده غرق شده که پا جلوس که دی پا چا بانده تنکیدو که نو امم لارلی.
مشال ریډیو چې په دې اړه د قانوني او سیاسي چارو تجزیه کار شاه بودین خټک نو پوښتل نو د هغه وینا وا
څومره چې ما کتل ده نو په هغه کې ډېرې سختې سزاګانې یو خو مقرر شوې دي او هغه سزاګانې سره حیران شي چې دغه جرمونو دغه سزاګانې څنګه کیدای شي. زمونږ عوام چې کم دي دا خو دهشتګرد نه دي که نه، دهشتګردۍ دپاره خو خپل یو قانون موجود دی که نه. څوک د انټرنیټ د لارې نه دهشتګردۍ له دوام ورکوي یا دهشتګردي کوي نو هغه خلاف خو پکار ده چې د دهشتګردۍ د اکسلاندې کاروایي وشي که نه. د یو تصویر شیر کولو کمنټ ورکولو دپاره نو هغه دهشتګردي څنګه کیدای شي؟ نو زما په خیال دا یو تور قانون دی او د دې بالکل واپس اخیستل پکار دي.
دا بل به اوس د پاکستان صدر ممنون حسین ته وړاندې کیږي او د هغه د لاسلیک وروستو به په باقاعده توګه قانون وګرځي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په لوګر کې د پیښې ښکار سوي هلیکاپټرې عملی خوشي کولو لپاره یې هلو ځلو ته دوام ورکړی او افغانستان ورته د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د یاد وزارت وین نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې خبریالان ته وویل کابل ورته ویلي چې د پنجاب ایم ای اوولس هلیکاپټر عمله خوندي ده. دا هلیکاپټر د روانې میاشتې پر څوارلسمه وروسته روانه وه چې د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې په بیړنۍ توګه ناسته کړې وه. نور تفصیل رابع اکرم خان راکوي.
د سیارت په ورځ د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا د اونیسی خبري غونډې په موقع وویل چې دې لړ کې د افغانستان چارواکو سره خبرې روانې دي او پاکستان ته یې باور ورکړی دی چې د عملی بازیابۍ لپاره کوښښونه روان دي.
د پاکستان خارجه وزارت د پیښې سمدستي پس په کابل کې د پاکستان سفارت او په اسلام آباد کې د افغان سفارت د لارې د هلیکاپټر درک معلومولو او د عملی بازیابۍ په اړه د افغانستان چارواکو سره رابطې کړې وې. په کابل کې زموږ سفیر مسلسل د افغانستان د قومي سلامتیا مشیر او خارجه وزارت سره رابطې کې دی. د افغانستان چارواکو لخوا موږ ته ویلې شوې دي چې عمله خوندي ده. هغوی موږ ته باور راکړی چې د عملی بازیابۍ لپاره د سیمې مشرانو په مرسته کوششونه کوي. خارجه وزارت به د عملی تر بازیابۍ پورې کوششونه جاری ساتي.
of the crew members.
چارواکی وای د پنجاب صوبې ایم آی 17 هلیکاپټر د روانې میاشتې په څلورم نیټه د افغانستان لوګر ولایت کې بیړنۍ ناسته کړې وه او د عملې شپږ کسان چې یو پکې د روس ټیکنیشین وو طالبانو یرغمل کړي دي. د پاکستان خارجه چارو وزارت په وینا چې دا هلیکاپټر د افغانستان له لارې ازبکستان او بیا د هغه ځای نه وروسته هم د دې هلیکاپټر ترمیمي کار لپاره روان وو. دې لړکې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی سره رابطه هم کړې وه. د افغانستان ولسمشر امنیتي چارواکو ته امر کړی چې یرغمل شوي کسان دې د طالبانو له ولکې راخوشي کړی شي او یو ډلې ته یې هم د دې پیښې د تحقیقاتو هدایت کړی دی. طالبانو د دغه شپږو کسانو د خوشي کېدو په اړه ځینې شرطونه هم ایښي دي خو جزئیات یې لا مخې ته نه دي راغلي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې. له پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلی په پاکستان کې د افغان کډوالو پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو پریکړه وفاقي حکومت کوي. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې مشال راډیو ته وویل په پاکستان کې میشت افغان کډوال باید پیژندپاڼې یا شناخت کاغذونه ولري، ځکه چې د ده په وینا چې دی افغانستان ته ځي هم نو ویزا او پاسپورټ ورسره وي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ترهګرۍ ضد تګلارې یا نیشنل اکشن پلان عملي کولو لپاره یو د څارنې ټیم جوړوي. نوموړي تیره ورځ په اسلام آباد کې د لوړ پوړو چارواکو غونډې ته وویل له هېواده به د سخت دریځۍ او ترهګرۍ ختمولو لپاره ټول وسایل په کار راولي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي ترهګرۍ د افغانستان او پاکستان لپاره ګډ ګواښ دی چې پر ضد یې باید اقدامات وشي. د ولسمشر دفتر بیګا ویل غنی پرون د پاکستان له وزیر اعظم میاں نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې او ورته یې وویل چې د ترهګرۍ پر ضد ګډې هڅې په کار دي. عوامي نیشنل ګوند نن په 400 کې د بابړي شهیدانو ورځ لمانځي. بیگانه وخت هم په 400 کې د 1940 زیږیز کال د اگست 12 د وژل شویو په یاد غونډه وشوه چې ورته د عوامي نیشنل ګوند مشرانو تر څنګ دیوان شاعران او د سیمې ګڼ اوسیدونکي ورغلي ول. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پر ولسمشر اشرف غنی انتقاد کړی دی. ویلي دي چې د ولسمشرۍ دندې قابلیت نه لري. نوموړي تېره ورځ په کابل کې د ځوانانو یو غونډې ته په وینا کې ګیله وکړه چې اشرف غنی ورسره په میاشتو میاشتو نه ویني. افغانستان له قرغیزستان غوښتنه وکړه چې د کاسا زر او 500 هیوادونو ترمنځ د اورګاډي پټلۍ غځولو د پروژو کارونه چټک کړي. د امریکا ولسمشرۍ څوکۍ ته د ریپبلیکن ګوند نوماند ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا دا وکړي چې ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت ترهګرې ډلې 65 ایښودونکی دی. هلته د هیلری کلینټن یو ویان پر نوموړي د امریکا د سپکاوي کولو تور پورې کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه مو واورید چې پامیر ساحل وړاندې کول او ځو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپل ګڼو کې پر څه باندې لیکنې کړې دي. د مشال ریډیو خبریالې رابعه اکرم خان لوستي او لنډیز وړاندې کوي.
د اردو چپ ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ قومي اسمبلۍ کې د کوټه سانحې په اړه پالیسي بیان ورکولو په وخت ویلي دي چې د پاکستان حکومت، اولس، پوځونه او د قومي سلامتیا ادارې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې متحده دي او دا جنگ به سرته رسول کیږي. ادارې وړاندې لیکي چې کوټه کې شوې ترهګرۍ یو وار بیا کم اندېښنې کې اچولې. وسله والې ډلې په منظم انداز کې غونډمل کې کاروایانې کوي. دوی ته ماتې ورکول لپاره حکومت او مخالفه ډلې په شمول ټول سیاسي ګوندونو له بخپل منځي اختلافات یو اړخته کول وي. ادارې وایي د وسلوالو خاتمې لپاره د هغې د امداد او د مدد کوونکو مخنیوي ضروري شوی دی. د هر څه لپاره حکومت له به کوټلي ګامونه پورته کول وي او حکومت په شمول ټول سیاسي ګوندونو له به د ترهګرۍ مخنیوي لپاره عملي کار کول وي. دا هم هغه لار ده چې د ملک سلامتیا او د تحفظ ضامنه ده. په همدې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې حکومت د پوځي عدالتونو موده په سیوا کولو غبر کوي، خو زموږ مطابق که سیاسي ګوندونه په دې رسا هم شي خو پوځي عدالتونه د مسلې کمل حل نه دی بلکې یو برخې ده. ادارې په وینا د ترهګرۍ مخنیوي لپاره حکومت قومي تګلارې جوړ کړې و خو په هغه عمل درآمد ونه شو. ادارې وایي موږ د کوم وسلوالو خاتمې لپاره چرنیس اپریشن کوو، هغه ډیر په اسانه موږ په نخ کړی دی نه سو ګڼل شي. اوس په کار ده چې د خبرو په ځای عملی اقدامات وکړي شي او وسلوال په هر قیمت د ختمولو لوز دی سرته ورسول شي. جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د ماشومانو تختولو کاروبار اگر چې یو ملک سره تړلې نه دی، د ټولو جنوب ویشیانو د ماشومانو د تختولو خبرونه مخې ته راځي. ادارې وایي شام او عراق نه هجرت کوونکي مهاجرین ماشومان او د ملیشیا ماشومانو تختولو خبرونه هم را روان دي، او دا ورسره هم ویلې کېږي چې دغې د آزادو تجارت کېږي. نو د دې نه معلومیږي چې دې کاروبار یو نړیوال نیټورک حیثیت خپل کړی دی. ادارې مخکې لیکي د پاکستان په لاهور، پېښور، کوټه او نور ښارونو او کلیوالو سیمو کې د ماشومانو د تختولو یو شمېر کیسونه مخې ته راغلي دي، او په خاص توګه د لاهور نه د اندېښنې وړ خبرونه را روان دي. دې لړکې د پنجاب صوبې پولیسو ویلي وو چې شاخوا شپږ سوه ماشومان د تختولو په خبرونو کې څه حقیقت نشته، او دا هغه ماشومان دي چې له کورونو تښتېدلي او اوس کورونو ته لیږل شوي دي. خو د دې باوجود د ماشومانو د تختولو سلسله روانه ده. ادارې اخیرې کلي کې د پاکستان قومي تحقیقاتي ادارې FIA د ماشومانو تختولو او د هغې د اعضاو د تجارت مخنیوي لپاره یو خصوصي سیل جوړ کړی دی چې مثبته قدم دی. هیله پکار ده چې وفاقي او صوبایي حکومتونه به د مکرو کاروبار خاتمې لپاره هر ممکن اقدامات اوچتوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اژانس فرانس پریس په کوټه کې وروستي برید ته په کتو هلته د وسلوالو ډلو پر فعالیتونو لیکنه خبره کړې ده. هلته د ډیپلوماټ مجلې په هلمند کې د افغان ملي امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ د روانې جګړې په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې شاهین بنیرای وړاندې کوي.
ای پی لیکلی دی چې په کوټه کې د یو جج د گاډو په قافله باندې برید شوی دی. په برید کې جج ظهور شهوانی روغ وته دی، خو سلور پولیسوالا او نه لاروی پکې ټپیان شوی دی. کارپوهان وایي چې په وکیلانو د ګل د ورځې خونړی برید د قانون پوهانو په ټولنه کې تشه رامنځته کړې ده، ځکه چې دا وکیلان د هیواد په دغه خطرناکه صوبه کې د انصاف یقیني کولو لپاره ډیر مهم و. خبری ایجنس لیکلی دی بلوچستان په قدرتي وسلو غنی خو غریب صوبه ده، او د وسلوالو ډلو هلو زلو ډیر اغیزمنه کړې ده. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې د افغانستان په هلمند کې د روانې جګړې په اړه په خپل راپور کې لیکلی دی چې هلمند د افغانستان تر ټولو لوی صوبه ده چې په مرحله واره توګه د حکومت د لاسوځي، او په دغه سیمو کې وسلوالو طالبانو خپل فعالیتونه نور هم ګړندي کړي دي. ناټو په یو بیان کې په هلمند کې په خراب امنیتي وضع د خپل فکرمندې سرګندونه کړې ده، او ویلي دي چې په هلمند کې د تیرو سو ونو نه جګړه روانه ده. د هلمند گورنر بیان اے پی خبری ایجنس ته ویلي دي چې په تیرو سو ونو کې له ولایته ډیر زره خلک بې کوره شوي دي. د ډیپلوماټ لیکلي دي چې د دې هر سنه دا خبره سرګندېږي چې د افغان ځواکونو لپاره د امریکایي ځواکونو مرسته څومره مهمه ده. نیویارک ټایمز لیکلی دی چې امریکایي ځواکونه د هوا د لارې د افغان امنیتي ځواکونو مرسته کوي، او هم دغه وجه ده چې په ډیرو سیمو کې افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو د مخکې تللو لاره نیولې ده.
د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ملي وحدت حکومت تر جوړېدو وروسته د لومړي ځل لپاره پر ولسمشر اشرف غني انتقاد کړی دی. نوموړي تېره ورځ د ځوانانو یوې غونډې ته په وینا کې ګیله وکړه چې ولسمشر ورسره په میاشتو کې هم یو ځل نه ویني. ټاکل شوی چې دواړه مشران سبا له یو بل سره وویني. د ولسمشر دفتر د عبدالله عبدالله انتقادونو په اړه لاڅه نه دی ویلي. احمد شیبر رپورټ لري.
تمه ده چې سبا د افغانستان نو ولسمشر سره اجرایي رئیس د هغو اختلافاتو په اړه خبرې وکړي چې تېره ورځې اشاره ورته وکړه. د ځوانانو یوې غونډې ته د پنجشنبې په ورځ اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د خبرو پر مهال پر ولسمشر اشرف غني انتقاد وکړ چې له ده سره په میاشتو میاشتو د یو په یو خبرو زمینه نه برابروي.
محترم رئیس جمهور افغانستان، خودت وقت نداری که با رئیس
د افغانستان شاغله ولسمشر ته دومره وخت نه لري چې له خپل اجرایي رئیس سره په دریو میاشتو کې لږ تر لږه دوه ساعته یا یو ساعت یوازې یو په یو وګوري. نو ستاسو شاغلي وخت پوڅ تیریش. هغه څوک چې د بحث حوصله نه لري، هغه د ریاست لیاقت هم نه لري. اجرایي رئیس د انتخاباتي اصلاحاتو د راوستو په موضوع کې هم پر اشرف غني انتقاد وکړ، او ویې ویل چې له ولس سره مو د ملي وحدت د حکومت په پیل کې ژمنه کړې وه چې دا اصلاحات به راولو. عبدالله عبدالله د ولسمشر له لوري د یو شمېر کسانو د ټاکلو مسله تر سوال لاندې راوسته. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ادارې د مشر په توګه د نادر نادري ټاکلو ته اشاره وکړه، او ویې ویل چې داسې پریکړې هغه ژمنې تر پښو لاندې کوي چې له ولس سره مو کړې دي. کله چې یو چا څلور ورځې په یوې حکومتي ادارې کې کار نه وي کړی او د ټول هیواد د اداري اصلاحاتو مسؤل شي، خامخا موږ په دې برخه کې نظر لرو. د سیشنبې په ورځ له ارګ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې خبر ورکړل شو چې نادر نادري د اداري اصلاحاتو د بهیر د چټکېدو په منظور د اداري اصلاحات او ملکی خدماتونو د ادارې مشر ټاکل شوی دی. اجرایی رئیس د ټاکلو پترس کې د لوی څارنوال څوکۍ یاد کړه ویل چې داسې څوک دې څوکۍ ته معرفي شوی وو چې کله ما امتحان ترې واخیست هیڅ مسلکی نه و. اجرایی رئیس د ملي وحدت حکومت پر اداري کارونو هم انتقاد وکړ او ویل چې په وزارتونو کې کارونه نشته او له مشورې پرته وزیران سټایل کیږي. وزارتونه فلج دي، وزارتونه خویندې او خورلنې لري، ورونه او بیا سکا او ناسکا لري. یو وزیر ته د وزیر اکبر خان میډال ورکوي. د وزیر اکبر خان میډال چې کله یو وزیر ته ورکول کیږي نو دا داسې د بحث مسله ده چې باید د حکومت په دننه کې ترسره شي. د افغانستان کابینه باید بحث پرې وکړي چې دا پرشته یو لاس سره اړه نشته که نشته. عبدالله عبدالله بیا وویل چې خلک د هیواد له روان وضعیت راضي نه دي او خلک له ما ګیله کوي چې ولې دې دا کار داسې ونه کړ او پر هغې موضوع دې ټینګار ونه کړ. عبدالله عبدالله د تذکرو مسله یاد کړه چې باید هواره شي. اجرایی رئیس بیا د حبیب الله کلکانی مړی ته اشاره وکړه او ویې ویل چې ګڼ خلک دا غوښتنه لري چې د ښاغلي کلکانی مړی له سره خاورو ته وسپارل شي، خو ولسمشر دا موضوع ځنډوي او تر اوسه دا مسله نه ده حل شوې.
احمد چیبرو افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې وژنې او جنگونه به کله هم ملي یووالي ته زیان ونه رسوي، بلکې د تپل سوي جنگ په وړاندې به بریالی کیږي. ولسمشر غنی د پنجشنبې په ورځ د حشمت خلیل کرزی د تلین په دویمه لمانځه غونډه کې چې په ار کې جوړ شوې وه ټینګار وکړ چې د ټولو افغانانو ارمان سوله ده او دې هدف ته د رسیدو لپاره باید اتفاق وکړي. نور تفصیل دا یوسف زدران پر رپورٹ کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د وژل شوو کسانو اهداف او د سولې ملي ارمان ته د رسیدو لپاره ملي یووالی اړین دی. ښاغلی غنی د پنجشنبې په ورځ د کندهار یو قومي مخور او دغه ولایت دولتي شورا د پخواني غړي حشمت خان خلیل کرزی د دویم تلین مراسمو منځ غونډې ته وویل دښمن هغه څوک وژني چې پوهیږي افغانستان د خپلو ارمانونو په لورې بیولی شي. هغه وویل چې د قربانی شوو خلکو ستر ارمان سوله وه او د هدف ته به د ملي یووالي له لارې هڅه کوي.
زموږ ګډ عقیده دا ده چې زموږ ملي یووالی کله هم نه زیانمنیږي او د دې تپل شوې جګړې په وړاندې موږ بریالي کیږو. د سولې ارمان یوازې د شهید خان ارمان نه دی، بلکې زموږ د ټولو اول او اخري ارمان سوله ده.
د حشمت کرزی د دویم تلین د لمانځه غونډې مراسمو ته چې په ار کې جوړ شوي و د نورو ګڼو دولتي چارواکو تر څنګ پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د نوي ملي جبهې مشر انوارالحق احدي او ډېر هغه کسان چې ډېر وخت پر ملي یووالي حکومت انتقادونه کوي هم بلل شوي وو. حشمت کرزی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزی د ترزوی هم کې د دوه کاله وړاندې د جولای د میاشتې په 9 نېټه د کوشني اختر په دویمه ورځ د ځان مرګي بریدګر لخوا چې د اختر مبارکۍ په جامه کې ورغلی و وژل شو. افغان حکومت دا د زنځیري وژنو لړۍ بللې چې له دې وړاندې هم ګڼ شمېر قومي مشران، دیني عالمان، مترا څیرې او حکومتي چارواکي وژلي دي. احمد شاه مسعود، د سولې د عالي شورا رئیس برهان الدین رباني، احمد ولي کرزی او ډېر نور په ورته توګه وژل شوي، خو حکومت یې د وژونکو د پلټنې نتیجو په اړه څه نه دي ویلي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یادې غونډې ته وویل چې دښمن د دې ډول وژنو له لارې غواړي د قومونو ترمنځ درز پیدا کړي. هغه وایي په سیمه کې د دا ډول ګواښونو د ختمولو لپاره په کار ده هغه هیوادونه چې د ښه او بد تروریزم توپیر کوي په خپلې کړنلارې بیا فکر وکړي.
د ملي والی حکومت عزم او اراده دا ده چې د تروریزم څخه کله هم او په هیڅ شرط هم د سیمه ییز یا خارجي اهدافو لپاره استفاده ونه کړي. تروریست چې هر نوم لري او د نړۍ په هر ځای کې چې وي هغې ته موږ د تروریست په سترګه ګورو او په وړاندې ځکه ودرېږو چې زموږ خلک یې قرباني دي.
افغان حکومت د حشمت خلیل کرزی د دویم تلین په مناسبت هغه ته د ولس د شهید لقب ورکړ او جمهور رئیس غنی ژمنه وکړه چې په خپل پلرني کلي کې به په شخصي لګښت د هغه په نوم یو ښوونځی جوړ کړي. افغان چارواکي په دې اړه چې د هغه وژونکي به هرومرو د عدالت میز ته راکاږي څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې د هغه د ارمانونو پوره کېدو ته چې سوله او تعلیم عام کېدل دي کار کوي.
د مذهبي ازادي په نړیوال رپورت کې د هغو هیوادونو نمونه یاد شوي چې پکې یو شمیر کسان د مذهب سپکاوي په تور یا خو وژل شوي یا زندان ته اچول شوي او یا هم ورته د مرګ سزا اورول شوی ده. د 2015 کال د پیښو په اړه په دې رپورت کې د هغو اسلامي هیوادونو یادونه شوي چې پکې د مذهب سپکاوي او ارتداد په تورونو سزاګانې اورول کیږي. ملیحه امیرزاده یې لنډیز وړاندې کوي.
د 2015 کال لپاره د مذهبي ازادۍ رپورت وای په افغانستان کې د خلکو د هجوم لخوا د فرخندې وژنه او بیا له دغه جرم سره په تړاو د پولیس افسرانو په ګډون د یو شمیر کسانو محاکمه کېدل په دغه هیواد کې د انصاف نظام کې یو مهم پیشرفت او یو مهم پیغام ورکوي. رپورٹ وائی پډیرو اسلامي ټولنو کې د مذهب لاسپکاوي سره د خلکو احساسات تړلي وی چې اکثره په خوندړي شکل کې مخې ته راځي او نه یوازې دا بلکې په قانون کې هم د دې لپاره سزا ټاکل شوې ده. رپورٹ وائی دغه قوانین بشري حقوقونه ځپي او ورسره په ټکر کې دي. په هغه هیوادونو کې چرته چې قانون او ټولنیز اقدار د مذهب سپکاوي لپاره د مرګ د سزا حوصله افزایی کوي، د فرخندې وژنې په شان پېښې مخې ته راځي. په دې کې بیا تر ټولو زیات ښځې، اقلیتونه او غریبانان متاثره کیږي. رپورٹ وائی په داسې ټولنو کې زیاتره د شخصي مفاد او یا د بدل اخستو لپاره د مذهب سپکاوي ناسم تورونه هم لګیږي. په رپورٹ کې د پاکستان ذکر شوی چې هلته هم د مذهب سپکاوي لپاره سخت قوانین موجود دي چې اکثره د جرم د جواز لپاره استعمالیږي. په پاکستان کې د سیړنې او امنیتي مطالعاتو مرکز په خبره د 1990 راهیسې په دغه هیواد کې تر 2000 زیات کسان په داسې پیښو کې وژل شوي چې خلک پرې راټول وي او تشدد پرې کوي. د پاکستان د بشري کونو کمیشن وای په 2013 کال کې د 395 کسانو خلاف د مذهب د سپکاوي 9 کیسونه ريجستره شوی. د نړیواله مذهبي ازادۍ امریکایي کمیشن وای په پاکستان کې تر 300 زیات کسان د مذهب سپکاوي په تور د مرګ له سزا سره مخامخ دي چې زیاتره یې مذهبي اقلیتونه دي. رپورت د سعودي عرب په حواله لیکي چې د میډیا او ځایي سرچینو په خبره د دغه هیواد یو عدالت یو فلسطینی شاعر اشرف فیاض ته د مذهب د بې حرمتۍ په تور په نومبر میاشت کې د مرګ سزا په ورکولو سره هغه ته د 100 کالو قید او 800 کوړو مخکینه سزا بدل کړه. بیا یو بل تن رئیف بداوی ته په جنوري میاشت کې د سعودي انتظامیه د مذهب سپکاوي او پر انټرنیټ د اسلام د بے حرمتۍ کولو په تور د خلکو مخامخ 50 کوړي ورکړي. رپورٹ لکھی غیر ریاستی عناصر لکه داعش او بوکو حرام هم په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ زپون کړي. داعش تخپل کنټرول لاندې سیمو کې د یزیدیانو، عیسایانو، شیعاګانو او نورو اقلیتونو خلاف ظالمانه ستراتیژي خپله کړې ده چې وژني، ظلم پرې کوي او جنسي تیری ورباندې کوي. د مثال په توګه په عراق کې د شیعاګانو خلاف بمی او ځانمرګي بریدونو ته دوام ورکړی دی. رپورٹ وایي په ایران کې حکومت د مذهب دښمنۍ په تور 40 کسانو ته پانسی ورکړي. په دې کې یو شمېر سنی کردان شامل وو. دغه شان یو شمېر سنی ملایان جیلونو کې د مرګ سزا عملی کېدو په انتظار دي. د ایران د قیدیانو بشري حقوقو اسنادو معلومات ساتونکو مرکز وای لک تر لګه 380 مذهبي طبيبان په جیلونو کې بندي. په دوی تور دي چې د مذهبي اقلیتونو لړل سره تړاو لري. په غوي کې 250 سنی، 200 بهائی، 25 عیسایان چې مسلمانان شوي او د 1400 غیر سنی صوفیانو په ګډون نور کسان شامل دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 2013
15300
او 15200 کیلو هرتز.
له پاکستان خبریدونکو ډان روسپانی د کوټي تربرید ورسته د هغه هیواد چارواکو بیانونو ته په کتو لیکلي، په هغه هیواد کې پوځي او ملکی مشران خو پرېږده چې سیاستوالان هم د ترهګرۍ ضد یو خوله نه دي. په لیکنه کې پوښتنه سوي چې پر یو شمېر اقداماتو سربیره وسلوال څنګه وتوانېده چې د کوټي روغتون ته ورننوځي او هلته برید وکړي. اسرار العالم مومند د لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
ډان روسپانه لیکي د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان سگزی پر دې عقیده دی چې په کوټه کې وروستۍ ځانمرګي برید د استخباراتي ادارو ناکامي و او باید چې ذمهوارو کسانو ته سزا ورکړل شي. بلخوا د کورونا چارو وفاقي وزیر چودنی سرلی خان له محمود خان سره اتفاق نه کوي او وایي د دوی کمی فرض جوړیږي چې د هیواد د ځواکونو او استخباراتي ادارو ملاتړ وکړي. په عین حال کې وزیر اعظم نواز شریف بیا وایي چې نه یوازې سیاسي او پوځي مشرتابه د ترهګرۍ پر ضد په یوه خوله دي، بلکې د دې هیواد استخباراتي ادارې د وسلوالو پر ضد نه ستړي کېدونکي مبارزه باندې بوخت دي. بلخوا د کوټي بریدو وروستو پوځي مشرتابه امنیتي او استخباراتي ادارو ته امر کړی چې د وسلوالو پر ضد خپل مبارزه دوه چنده کړي. خو د ډان ورسپانې د ادارې په خبره له دې خبرې انکار نشي کېدی چې د کوټي بریدو وروسته دا خبره ثابته شوې چې ترهګرو ته لا هم ماتې نه ده ورکړل شوې. د یاد برید وروسته په تیر وختونو کې د چارواکو لخوا د ترهګرۍ له منځه وړلو ژمنې هم دروغ ثابتې شوې. اوس پوښتنه دا راپورته کیږي چې وسلوال د کوټې په سیول هسپتال کې د برید په ترسره کولو کې څنګه کامیاب شو. پا په اداریه کې راغلي دي په تور لیست کې شامل د یو امریکایي وګړي میتیو بیرټ پاکستان ته تر داخلي دوه وروسته د کورونا چار وزیر چودن صالح خان د یو شمیر هغو چارواکو پر ضد د قانوني ګامونو پورته کولو امر وکړ چې د په خبره د امریکایي وګړي ته یې پاکستان ته د ننوتو اجازه ورکړې وه. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې کله خبره د کوټې په پیښه کې د استخباراتي ادارو د ناکامۍ راشي نو چودرن لیسالی خان بیا وایي چې د امنیتي ادارو څخه هیڅ قسمه تېروتنه نه ده شوې او امنیتي ګامونه یې په سم ډول پورته کړي. د څه باندې یوې لسیزې راهیسې د بلوچستان امنیتي چارې د پوځ په لاسو کې دي. نو پښتانه دا راپورته کیږي چې د دې باوجود څنګه د کوټې په سیول هسپتال کې په دومره منظمه توګه د ځانمرګي برید پلان جوړ شو. لومبی د وکیلانو د اتحادیې د مشر بلال قاسی د وجلو پلان چمتو شو، بیا هغه وجل شو چې څنګه د هغه مړی هسپتال ته راوړل شو هلته کې چاودنه وشوه. د ادارې په خبره د دې هر څه لپاره ډېر منظمه پلان جوړ کړل شوی و.
د خبر قبایلي او سیاسي مشرانو د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې امنیتي ځواکونه دې د تورخم دواړو خواو ته پر میشت ولس نه ځوروي او ورباندې دې د پولې انتظام په نوم نوې تګلاره نه عملي کوي. د مشرانو تیر ورځ په لواړګي کې خبریالانو ته وویل د پاسپورټ او ویزې شرط د دوی کاروبارونه او د تورخم دواړو خواو ته د ولس رابطې اغیزمن کړي دي. فرهاد شینواری له نورو معلوماتو سره.
د خیبر ایجنسی سیاسی او قومی مشرانو په لوړګي پریس کلب کې یو غونډه په محل د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په تورخم پوله دی دواړو خواو ته میشتو قبایلو سره په تګ راتګ کې نرمي وکړي شي. دوی وای په تورخم پوله ور سره امنیتی ځواکونه سختی کوي او د پاسپورت او ویزې د شرط د لاسه کاروبار هم متاثر شوی دی. په دې غونډه کې شریک د پاکستان پیپلز پارټي د خیبر ایجنسی یو مشر حضرت ولی پریدی مشال ریډیو ته وویل
دا پتورخم باندې د مونږ د خلکو سره چې کوم سلوک کیږي چې پاغه کې بیماران دي، پاغه کې طالب علمان دي، پاغه کې زنانه دي، پاغه کې ماشومان دي، هغه سره چې کوم غیر انساني، غیر اسلامي، غیر اخلاقی سلوک کیږي مونږ د هغه خلاف نن دلته راغونډیو او د واکدارانو نه د اپیل کوو چې مهرباني وکړو چې یو د مونږ قبایلو خپل روایتي د مونږ د قبایلو چې کوم زنانه دي هغه سره د غیر اخلاقی هغه ما کیږي هغه کده بارډر اختر خپل یو کا دغ طرف لري مونږ ټول سره یو رونه یو د مونږ سره تاګ را تاګ دی د مونږ رشتہ داری دی د مونږ خپلوی دی د مونږ یو رور بدلته وی بل رور بم باروسیږي. نو مونږ دا اپیل کوو چې یو دغه ختم شي. پاسپورت چار چکم دی دغه مونږ بالکل تیار نه یو اخ طرف لري کا دغ طرف لري چې اغه لا 10 درهداري کوډونه ملو شي چې اغه دلته په پاکستان او په افغانستان کې غو په اسانه بارډر کراس کول شي، روزګار هم کول شي.
او د عوامي نېشنل پارټي د خیبر ایجنسی صدر شاوسین شینواری ویل چې د بارډر د تنظیم پالیسی دی په قبایلو باندې څوک نه لګو کوي.
زموږ سره رښتی دی، زموږ سره جایدادونه دی، زموږ سره او تګ را تګ دی. کتور خان ته کوشي په واپسی کې نشي راخاتای شناختی کارډونه تر ګوري او بیا دوه دوه غنټې پاغه ټول پلازا یو ورته جوړ کړی دا پاغه باندې چیکینګ کا. نو لہذا یو عذاب غوندې سره دا خلق مخشوی دی.
او یو قبایلی مشر شاکر پریدی ویل چې امنیتی ځواکونه ور سره په تورخم کې ډیره سختی کوي او د دوی د ترانسپورت په کار هم ډیر اثر پر وتلای دی.
مخکې به په دا دغه باندې موږ 300-400 ټریلر روان وو، اوس 150-100 تر رسیدلی دي. نو زه د مشرانو ته اپیل کوم چې تا ته تجارت ته لګا ته وجو ورکړ. بل موږ دا اپیل کو چې تورخم په ریخ په کور دي چې دوه خلکو سره هر قسم چی چنرمي وکړي شي.
او د جماعت اسلامی پارټي یو مشر مراد حسین پریدی ویل
خدای چې قبایلو ته ځان له کارډ ورکړی شي. قبایل اخو حکومت قبایلی اخو حکومت کوم افغانستان خلک دی دلته پاکستان کوم قبایلی دوغه ته تګ را تک کې اسانته پیدا کیږي. کول را هزارې کارډ ورکړی شي ورته دوه خپل شناخت ورکړی شي ولا پوښي.
او د تحریک انصاف د خیبر ایجنسی یو مشر عبدالرزاق ویل
بد قسمت نه په بارډر باندې چیکینګ شي، بارډر نه چلګ راتیر شي، مخکې بل چیکینګ شي. دی په دواړو په منځ کې زموږ خپل شینواری وسیږي. دی په منځ کې زموږ خپل کومیډي اساسي روزګار دی، ژوند دی، لاسګاړو والی، ترانسپورټ والی دی، کاروباریان دی، کسٹم ایجنټان دی. دلته خلکو ژوند یې راتنګ.
یا د دیوی چې د جون اوډمبۍ نیټه نه پاکستانی چارواکو په تورخم پوله افغان وګړو لپاره د پاسپورت او ویزې شرطی خیدای او بغیر سفری اسناد وي د تورخم په دروازه پاکستان ته نه راپریږدي، او د جون په 12مه نیټه په تورخم کې د گیټ لګولو په معاملہ د پاکستان او افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ نښتې هم شوې وي او دواړو خواوو ته پکې مرګ ژوبله اوریدلې وه. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په پاکستان کې د لګکیو حقونه خوندي دي.
حکومت خدا وایي چې مونږه ماینارټیز لپاره فلابهود لپاره هغه لپاره ډېر سکو او کوي اسم نه
د لګکیو وختنی څه دي.
مونږ دا غواړو چې کم سے کم په هر ځای کې 50 سیټونه غواړي
چې صدر تاګا ګوکا چې دا مشرف یې چې سر انسان فوکا
دا او دیتا ورتا د نورو پښتنو جوابونه پونی سخبرونه پرګنې کې د هری چهارشنبه پورس پوکم 7:00 بجې او د هری شنبه پورس پوکم 2:00 بجې.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اورګزیو استازي وایي د بیکور کړل سو خلکو خپل کلیو ته د ستنولو لړۍ به روانه میاشت پیلېږي. ډاکټر سید غازی ګلاب جمال تیر ماښام مشال رادیو ته وویل د خلکو ستنېدو نیټه یاد نکړه، هغه خو ویل چې د عمل به د رجستریشن کارډونو پر اساس کیږي. تفصیل د طارق اورګزی پر رپورټ کې.
ډاکټر سید غازی ګلاب جمال مشال لوډیو دوای پسمه کې د علی خیلو قبیله خلک چې د ستنېدو لپاره رجستریشن مکمل شوی دی منسوبه لري چې لاول هغوی د روان اګست په میاشت کې ستانه کړي. د قومي اسمبلی غړي دا هم ویل پسمه کې د امن وضع ښه شوی دا او چې څومره هم خلک بیکور دي هغوی ټول به د دې کال تر اخره پورې ستنول شي.
هغه کې به مبوزه به سي وو څو شيخانه باندې پاتې دي هغه به ځي او دړدړ به مزه چې څنګه لیکل لور شي به د ټو درې کومونه لا به پاري سټارټ کیږي. که خیر
د 2010 کال په مارچ میاشت کې حکومت په اورګزو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې له وجې خلکو خپل سیمې پرېښودي او خوندي سیمو ته کډې کړې. ځایي مشر او د سیاسي ګوند متحده قبایل پارټۍ سینیر نائب صدر ملک حبیب نور اورګزی مشال لوډیو ته وایي وسلوالو سره د جنگونو او پوځي عملیاتو له کبله د سیمې بنیادي ډانچه سخت متاثره شوی ده. نو په کار دی چې د بیکورشی او خلکو د سندو سره هغې ته د هم توجه ورکړل شي.
د مو علي خیل قوم تقریبا 1,00,000 نه پاسه هغه په نفوسو باندې شامل دي. 5,000 خلکو رجسٹریشن شوی دی او باقي خلک پاتې دي. هغه د اوتو کالو کې چې کوم امداد ملوي ده هغه امداد نم پاتې دي. اوس کوم رجسٹریشن کېږي تر کې لکه 35,000 روپۍ ملويږي او ورسره سکون دي کورونو افګل ته هغه ملويږي هغه نم پاتې دي او بیا څوک شپږ میاشتې راشن غوته ملويږي هغه نم پاتې دي.
ډاکټر غازی ګلاب جمال وای سوک هم واپس لغواړي د حکومت لخوا هیڅ داسې بندیز پرې نشته خو په تلو کې به ورسره داسې کوم مرسته نه کیږي. دوی ویل کوم کسانو چې کورونا وران شوي دي هغوی سره به مرسته کیږي او د هغې لپاره د رجستریشن کارت هیڅ ضرورت نشته.
کومو خلکو د اوو کالا خوراک نه دی خسته دغونه هغه د اوو کتاب کې رجسټرډ نه دی. نو حقیقت ته په دغه رئیس او ورغزو سکون دی 1/4 نام کم خلک رجسټرډ شوی دي. دا ژبه یې سره کړی دی زه که څوک رجسټرډ وي که رجسټرډ نه وي هغه د کور پیسې سکون 4,00,000 روپۍ فی کور دی هغه پیسې هر چا ته به ورکوي هغه کې رجسټرډ وان رجسټرډ نه ګوري.
په دې وخت د ورغزو کډوالو کورنۍ او سرکاري شمېره څه د پاسه 6,000 خوده لګیږي چې دا په کیمپونو او یا په کرایه کورونو کې استوګنه لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د متحده عرب اماراتو په مالی مرسته نوې روغتون جوړ کړل شوی دی. روغتون ته ورغلي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې پر ودانۍ ډېرې پیسې لګولې دي او نوي آلات پکې دي، خو په دوی کې ځینې وایي چې په روغتون کې دواګانې وړیا نه ورکول کیږي او ځینې بیا پکې د روغتیایي کارکوونکو د کموالي یادونه کوي. سیلاب مسعود نور حال راکوي.
د سولی وزیرستان په مرکزی پندغولی وانه شولام کشه د متحده عرب امارات په مالی مرستا او په جدید آلاتو مشتمل یو نوی ستر اسپتال جوړ کړی شوی دی. اسپتال ته راغلي ځنې رنځیرون مشال ریډیو ته په دا رنګ ژغېدلی دي.
بیماری دود دل تا دا اسپتال ته روغله د شولام اسپتال ته شلا اسپتال دی شمس دور په طریقه برابر جوړ دی. دوایې تشتین هر شای بدا که پلایا دی در سوالات آیزیو بالو ملتان تا تللی پر شاور تا تللی دیرات تا تللی وس الحمدلله بخبر کرد که ایلاج وس راون دین
منم ریاض دی دل دا جکیم انتظامات آی دوائی دا سایی نمیلاوی جی کنا یو کسیم دوائی وی سباتال در کشلای دی چه چم را کشلای بلی چم را خرطی بشوی دی دارا بشوی دی پر دکترون اشتا
منم نصیب نور دک دا سباتال تا چروشی دکترون تا ورشی پرچه در تاولی که دوائی نرکاوی لکی چه بازور ترش بازور که ودروه کی نور خوش سباتال دا خو کمی دو دوائی دو پک کنا میش دوائی بازور که پکماتو خالی
ده دغوران زورانو ده شکایتونو او گتنیوکو پا باریک شمی چه ده دغی تبی اداریم رستیال مشر دکتر عرب سر تماس ونی وان آغوی پا دارنگ زواب را کن
سباتال چلو شوی دای دا ریکارد خبر دو چه وید این وان منت ده او پی دی ده زیرو نا چه سو تراسه دلیو دو او دا ار بیمور تا میش فری میدیسن ورکوی او ابتدای تبی امداد ورکوی سلش کی تکنیکل دیفیشنسی شتا او د میش سرجنز هم موجودی دا شراب خسرو متا دا پشورلام کنه دای کام بلکه زده مچا غونډه ساوت وزیرستان پر لیول بند کام دای او دل تا همیش تا 20 سپیشلیست ډاکټرز الانګ ویت اموس دا میش تا مطلب دای ضرورتی کا دیفیشنسی دون دا د میش تا د ډاکټرونه دو
کبالانو غشتنا وکړه چې په دغه هسپتال کې د نرینا شجینا ډاکټرانو کمی زر کی پورا او په هسپتال کې موجود جدید طبي ماشینونو او آلاتو د پاره د داسې ماهرین راوستل شي چې کوم یې د استعمال نه خبر وي سیلاب مسعود مرشال ریډیو وانه سویلی وزیرستان
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com